سلام ستړي مشي تاسو مخک لا زده رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د اسرایلو د دفاع وزیر کاتس ایران تورن کړی دی چې په قصدي ډول په اسرایلو کې هستوګنیزي سیمې هدف ګرځوي او ګواښي کړی دی چې د تهران اوسیدونکي په ډیر شر د دې کار بیا پرې کړي. کاتس دغه خبرداری داسې مهال ورکوي چې ایران نن دوشنبه د اسرایلو پر پلاسمینې، تل ابیب او حیفا ښارونو توغندیز بریدونه کړي دي. د اسرایلو د بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي چې د ایران لخوا په نننیو بریدونو کې لږ تر لږه اته اسرایلیان وژل شوي او لسلو ډیر نور ژوبل دي. لا دې سره په اسرایلو کې له تیرو څلور ورځو راهیسې د ایران لخوا بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمېر درویشتو او د ټپیانو شاوخوا درې سوو تنو ته پورته شو. د تل ابیب او حیفا ښارونو په هغو سیمو کې چې توغندي لګېدلي له هم د ژغورنې او پلټنې عملیات روان دي. د نننیو بریدونو له کبله په تل ابیب کې د امریکا د قنصلګرۍ یوه ودانۍ هم زیانمنه شوې او اسرایلو کې د امریکا سفیر اعلان کړی دی چې په احتیاطي ډول به نن دوشنبه په تل ابیب او بیت المقدس کې د دوی سیاسي استازولۍ تړلې وي. بل لور ته نن اسرایلو پر ایران هم تاسو بریدونه کړي دي. د اسرایلو د پوځ ویاند د دوشنبه خبر اعلان ته وویل چې د 500 جنګیالو ټکو پر مټ نن د ایران په زړه کې ځینې مرکزونو ته لویه ضربه وارده کړې ده. د ازادي راډیو ایرانی څانګه لیکي چې د اسرایلو په نویو بریدونو کې د کرمانشاه ښار د فارابي روغتون زیانمن شوی دی. د ایران پر نورو سیمو د اسرایلو د نویو بریدونو جزئیات روسه خپره شوي نه دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ولکر ترک وایي د افغانستان واکمنو له عامه ژونده د ښځو نجونو د حذفولو تګلارو ته دوام ورکړی دی. ترک د بشري حقونو د شورا نه 500 غونډې ته په وینا کې ویلي د افغان ښځو غږ له کوره بهر غلی کړی شوی او دوی له لوړو زده کړو او ډیرو برخو کې له کار کولو محروم شوي دي. دغه غونډه چې نن دوشنبه په جنیوا کې پیل شوې د جولای تر 9 نیټې پورې به دوام ولري. نړیوالو بشري ادارو تر دې وړاندې هم په افغانستان کې پر نجونو ښځو د لګول شوو محدودیتونو په اړه ورته اندېښنې ښودلې، خو تر اوسه د طالبانو په تګلارو کې هیڅ کوم شاتګ نه تر سترګو کېږي. طالبانو نږدې څلور کاله وړاندې واک ته له رسېدو وروسته د تعلیم او تحصیل، کار، ټولنیزو چارو او سفر په برخو کې پر ښځو نجونو محدودیتونه لګولي دي. دا طالبانو د امر بالمعروف وزارت خبرداري ورکړی چې لدی وروسته په ټولنیزو رسنیو کې جعلي حساب درلودل د دوی د قوانینو لمخې جرم ګڼل کیږي. دغه وزارت په خبر پاڼه کې چې نن دوشنبه خبره کړې ویلي چې د ټولنیزو رسنیو له شخصي او جعلي حسابونو څخه نورو ته ګواښ، سپکاوی، زورونه او د ستونزو جوړول هم جرم ګڼل کیږي. وړاندې راغلي که څوک دغه سپارښتنې په پام کې ونه نیسي له جدي قانوني چلند سره به مخامخ شي. تر دې وړاندې دغه وزارت د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو ته ویلي وو چې کله دغه پاڼو نامشروع او غیر اخلاقي استفاده وکړي قانوني چلند به ورسره وشي. او ایران د اسماعیل فکری په نوم یو کس اسرائیلو ته د جاسوسۍ په جرم نن دوشنبه اعدام کړی دی. د ایران قضایي قوې د خبر په خبرولو سره ادعا کړې ده چې فکری د اسرائیلو له استخباراتو موساد سره اړیکه درلوده او هغوی ته یې د پیسو په بدل کې حساس معلومات ورکول. فکری د 1402 هجري لمریز کال په لیندې میاشت کې نیول شوی و. اسماعیل فکری داسې مهال ادامې کې چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ کړکېچ مخ په زیاتېدو دی. د ایران د بشري حقونو سازمان تر دې وړاندې ویلي و چې ایران تېرو دوو کلونو کې لکتر لګیو لستنه اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور اعدام کړی دی. خبرونه مو اوریدل او وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. د ایران او اسرائیلو ترمنز نن د څلورمې ورځې لپاره جګړه روانه ده. چې روستي جزئیات څه دي وړاندې به په خبرونه کې درته وایو. نن دوشنبه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 950 ناسته وه چې د افغان ښځو د حقونو په برخه کې کومې خبرې اترې شوې دي او روستي جزئیات څه دي په دې اړه به هم درسره راپور واورئ. د ایران او اسرائیل ترمنز له جګړې وروسته د کابل په ګډون په شمیر ولایتونو کې د پټرول قیمتونه لوړ شوې.
تر پرونه پټرول او ډیزل په 60 افغانۍ تقریبا خرڅېدل. نن نرخونه 15 افغانۍ ته رسیدلي دي.
وړاندې به په دې سره جزئیات واورئ کې چېرته د ایران سره سرحدونه وتړل شي اغیز به پر افغانانو او پر بازارونو څه وي. خو سبور شو چې هلته په یو سیمه کې دا سړک لا جوړېدو وروسته خلک خوشاله دي.
د ولسوالۍ بازار ته د سید ولایت بازار ته تقریبا دا سړک د جوړولو سره د نیم سات مزل لس منټ زره رقم شولو چې اوس موږ کولای شو لس منټونو کې ولسوالۍ بازار ته ورسی.
په دې چې دا سړک په کوم ولسوالۍ کې جوړ شوی وروسته در سره راپور لرو. که وخت پات شو ساس پیغامونه بم راوخلو. نور مطالبه مشته ملتیا مغوړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشایز فريده سیالمه او په تخنیکی چارو کې سره طاهر روشان دی. د اسرایلو او ایران ترمنځ نن د څلورم ورځې لپاره جګړې دوام درلود. اسرایلو او ایران دواړو ادعا کړې ده چې پر یو بل زورور بریدونه کړي دي. همدا شیبه سره په استډیو کې اسد الله لودین دی. لودین صاحب، ستړي مشي که تاسو راته د دغه بریدونه او جګړې رستي جزئیات راکړئ.
ډیر مننه. د اسرائیل د دفاع وزیر اسرائیل کاتس ایران تورن کړي چې په قصدي ډول په اسرائیل کې هستوګنیزي سیمې هدف ګرځوي او ګواښ کړي چې د تهران اوسیدونکو بجر د دې کار بای پرې کړي. کاتس دغه خبرداري داسې مهال ورکوي چې ایران نن دوشنبه د اسرائیل پر تل ابیب او حیفا ښارونو توغندیز بریدونه کړي دي. د اسرائیل د بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي چې د ایران لخوا په نننیو بریدونو کې لکتر لګه اته اسرائیلیان وژل شوي او لسلو ډیر نور ژوبل دي. له دې سره په اسرائیل کې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د ایران لخوا بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر څلور ویشتو ته پورته شوی او د ټپیانو شاوخوا درې سوه ته رسېدلی دی. د تل ابیب او حیفا ښارونو په هغو سیمو کې چې توغندي لګېدلي لا هم د ژغورنې او پلټنې هڅې روانې دي. د نننیو بریدونو له کبله په تل ابیب کې د امریکا قونسلګری هم یو څه زیانمنه شوی او اسرائیلو کې د امریکا سفیر مایک هکابی اعلان کړی چې په احتیاطي ډول به نن دوشنبه په تل ابیب او بیت المقدس کې د دوی سیاسي استازولۍ هم تړلې وي. بل ورته نن اسرائیل هم پر ایران تازه بریدونه کړي. د اسرائیل د پاوز ویان ایفی د فرینن دوشنبه خبریالانو ته ویلي چې د 500 جنگي الوتکو پر مټ یې نن د ایران په زړه کې ځینو مرکزونو ته لویا ضربه ورکړې ده. د ازادۍ راډیو ایرانی څنګه راډیو فردا لیکلي د اسرائیل په نننیو بریدونو کې د کرمانشاه ښار د فارابي روختون هم زیانمن شوی. د ایران په نورو سیمو کې د اسرائیل د نننیو بریدونو جزئیات تر اوسه نه دي خبر شوی. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي چې په تهران کې وروسته تر هغه چې اسرائیل د جون په 14مه د پاوز لوړپوري غړي او د اټومي کارپوهانو یو شمیر کادرونه په نخښه کړل د خلکو ترمنځ ویره خوره شوه. دوی وایي چې له تهران او نورو لوی ښارونو څخه د خلکو تیښته زیاته شوه او سړکونه په موټرو ډک کاری. ایرانی چارواکو د نننیو بریدونو د مرګ ژوبل په اړه څه نه دی ویلي، خو د روغتیا وزارت تایید کړي چې په تیرو څو ورځو کې لکتر لګه 244 کسان وژل شوي او 1200 نور ټپیان دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په ملګرو ملتونو غږ کړی چې د دوی پر هیواد د اسرائیل یرغل په رسمي ډول وپیژني او ویغندي. عراقچی ویلي چې د غبریدونو کې امریکا هم ښکېله ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا پرون یکشنبه ویلي دوی په دغو بریدونو کې لاس نه لري، خو په وینا یې د اسرائیل ملاتړ ته به دوام ورکوي. ټرمپ هیله ښودلې چې ایران او اسرائیل به یوې هوکړې یا جوړجاړي ته سره ورسیږي.
ډېر زیاته مننه کورودان صد الله الدین وچ د ایران او اسرائیلو د جګړې پړای رستی جزئیات راکړل.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
نن د شنبه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 95 ناسته پیل شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ د ناستې ته د خپل راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې طالبانو د قضایي نظام په بدلون سره افغان ښځو انجونی او د هغوی ملاتړ سخت ځپلې دي. په دغه ناسته کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر هم خبرې کړې. نور تفصیل په دې راپور کې ورو.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ وايي په افغانستان کې واکمنو طالبانو د خزو جنو د ځپلو په هدف په قضایي نظام کې بدلون راوسته. نوموړي نن دوشنبه د جون 14مه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په 95مه ناسته کې د افغانستان په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل طالبانو د قضایي نظام په بدلولو سره قانوني، قضایي او ټولنیز نظم په داسې وسیله بدل کړ کړی چې د خزو نجونو د هغوی د ملاتړ او د جنس بدلو د ټولنې د غړو د ځپلو لپاره ترې کار اخلي. دغه نظام د طالبانو د خزو ضد او د ځپونکي ایدیالوژۍ د ټینګښت او دوام په هدف طرحه شوی. که څه هم ټولې ښځې او نجونې د دې وضعیت تر اغېز لاندې دي، خو هغه کسان چې د اقلیت یا ټولنیزو حاشیو غړي دي په ځانګړي ډول ډېر زیانمنېږي. نوموړي دغه راز وویل چې طالبانو د پراخو سیستماتیکو محرومیتونو یو بنسټیز تبعیزي نظام ځپنه او زورواکي رامنځته کړي چې د بشریت پر ضد جنایت او د جنسیت پر بنسټ زورونه بلل کیږي. د عدالت او حقوقي ملاتړ ته د ښځو او نجونو لاسرسی او هم مهاله پر دوی د تبعیض د مختلفو بڼو اغېز په نوم د ښاغلي بینټ راپور چې ورلمه خد روان جون په 12 خپور شوی پکې راغلي چې طالبانو عمدن او په پراخه توګه ښځې او نجونې په سیستماتیک ډول له خپلو بنسټیزو حقونو او د بیان ازادۍ څخه بې برخې کړي او عملنې له ټولنیز ژوند څخه حذف کړي دي. خغلی بینټ په دې 13 مخیز راپور کې د طالبانو په قضایي نظام سخت انتقاد کړی او لیکلي دي چې طالبان خپل لیدلوری د شریعت د تطبیق په نوم توجیه کوي، خو د دینی عالمانو او حقوقي کارپوهانو له قوله ټینګار کړی چې له شریعت نه د طالبانو تفسیر په اصولو او عمل کې له اسلامي اصولو سره سمون نه لري او د هغوی په باور طالبان د شریعت اساسي اصول لکه رحمت، قضایي عدالت او د شواهدو په وړاندې کولو کې دقت له پامه غورځولې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په نننۍ ناسته کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر ترک هم د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. ویل چې اوس مهال په دې هیواد کې ښځې او نجونې له عامه ژوند نه حذف شوي او د کور څخه بهر یې غږونه خاموشه شوي دي. نوموړي په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د زده کړو بندیز ته هم اشاره وکړه او زیاته کړه چې ځینو هیوادونو دغه هیواد سره مالی ملاتړ محدود کړی چې له مخې د ملاتړ یو شمېر پروګرامونو تمویل کم شوی. هغه دا هم وویل چې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو او جنس بدلو خلکو حقونه له جدي ګواښونو سره مخ دي. په دې ناسته کې د ګڼو نورو هیوادونو استازو هم د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 95مه ناسته چې د راتلونکي جولای میاشتې تر 9مې نیټې دوام کوي، پکې به د سوډان، میانمار، ایران او د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت په ګډون په لسګونه نورو هیوادونو کې د بشري حقونو د سرغړونو او راپورونو په اړه هم خبرې وشي. یو شمېر افغانان غوښتنه کوي چې په دې ناسته کې د افغانستان په اړه داسې پریکړې وشي چې عملي پایلې ولري او دا چې نړیوال باید د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه یو عمومي اجماع ته ورسیږي تر څو طالبان ارشی د بشری حقوقو نقص پای ته ورسوي. د کابل یوې وسیدونکې سپوږمۍ چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ مخکې د لسم ټولګي زده کوونکې و ازادي راډیو ته وویل
په دې هیله یستو چې په دغه ناسته کې تر سره کیږي داسې اقدامات شي چې موږ په ژوند کې عملی بدلونونه راولي، ځکه چې مونږ په اوس حالت کې څه کې د اقتصاد لخوا، څه د تعلیم لخوا یا هم د وظیفو لخوا په مونږ باندې بندیزونه ډېر دي. نو د همدې لپاره زموږ توقع ډېره کیږي د دې بشري ناسته څخه.
د ننګرهار یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه بیلابیلې ناستې شوي خو پایلې صفر وي، خو د هیله لري چې په دې ناسته کې به د افغانستان په اړه عملي پریکړې وشي.
دا څو مغونډه ده چې تر سره کیږي د افغانستان د وضعیت په تړاو باندې، خو عملي جنبې لا تر اوسه نه ده خپل کړې. کچیرې دا ځل دغه غونډه تر سره کیږي نو د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې یو عملي میکانیزم رامنځته شي ترڅو په نړیواله توګه باندې یو اجماع رامنځته شي چې په افغانستان کې د بشر د حقونو په تړاو کم نقص روان دی، د دغه لپاره عملی اقدام وشي.
طالبان وخت له بیا رسیدو وروسته د نورو محدودیتونو ترڅنګ خزي او نجونی لښپګم ټولګي پورته تر په هونتونه له هر ډول زده کړو او کار کولو منع کړي. که څه هم طالبانو ادعا کړې چې د اسلامي شریعت لمخې د خزو حقونه خوندي کړي، خو دا ادعا ډیرو افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 15مه ناسته کې هم چې د فبروري په 24مه پایل او د اپریل تر 24مه دوام وکړ، د یو شمېر ګډون کوونکو هیوادونو استادو د طالبانو محدودیتونه وغندل او د سمدستي لغوه کولو غوښتنه یې کړې وه.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
دا تاسو زموږه کله ساتي رادیو نوري اوس کولای شي چې زموږه نشرات د ساتي رادیو په ځانګړي اپلیکیشن باندې پیدا کړئ. لاړ شئ د خپل ټلیفون پلی سٹور ته، هلته ساتي رادیو ولیکئ، زموږ اپ ډاونلوډ کړئ او کولای شئ چې څلورویش ساعته باندې زموږ خبرونه واورئ. لدی سربیره په ټولنیزو پاڼو کې پر فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، ټلیګرام، انسټاګرام او واتس اپ ګروپونو کې هم موږ موندلای شئ. وی پانه ته مو هم سر ورخ کرا کولای شئ چې پته یې ساتي رادیو ډاٹ کام ده. د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې لا دوام سره په افغانستان کې د پټرولو او مایع غازو بیې لوړې شوې دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په دې اړه شکایت کوي او وایي اوازې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د یو لیټر پټرولو بیه 15 افغانۍ لوړه شوې ده. دوی دغه راز د مایع غازو په بیو کې د زیاتوالي خبره هم کوي او وایي چې د یو کیلو غاز بیه له تو تر لس افغانۍ زیاته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په هرات ولایت کې د تیلو او غازو د ریاست د سوداګرۍ امیر صدیق الله منصور رسنیو ته ویلي چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې له پیل سره سم افغانستان ته د سون توکو واردات بند شوي دي. په دې اړه نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
عبدالستار ایوبی چې د کونړ د مرکز اسداباد او ناړی ولسوالۍ ترمنځ مسافر وړي او راوړي، ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د یو لیټر پټرولو په بیه کې 15 افغانۍ توپیر راغلی چې لامل یې موټر چلوونکي او مسافر له ستونزو سره مخ دي.
تر پرون پټرول او ډیزل په 60 افغانۍ تقریبا خرڅېدل، نن نرخونه 15 افغانۍ ته رسیدلي دي. دغه قیامت لوړیدنه دا د افغانستان د مظلوم ولس په اقتصاد باندې ډیر بد اغیز کوي. قانون لري چې دغه د نفتي موادو د فی لیټر قیامت تر 89 روپو ته ورسیږي. دا چې څونه قیامت چې کیږي دونه زموږ په مظلوم او په غریب ولس باندې اثر ارسي. که په موټر کې سفر کوي، کرایه او عام چنان غاز استعمالي غاز او دغه ټول مشکلات.
د کابل اوسیدونکو زینت وایي چې په روسي ورځو کې دغلته د غازو بې لوړې شوې چې لامل یې خلک سخت اندېښمن شوي دي.
په کابل ولایت کې د غازونو قیمتونه ډېر لوړ شوي دي او د کابل خلک یې لستونزو سره مخامخ کړي دي، ځکه چې د کابل خلک ډېر پستونځ او زحمت سره کار کوي. نو د هغې پیسې دومره نه کېږي چې هغوی په لوړ قیمت سره غاز واخلي. نو زه له حکومت څخه دا غواړم چې په دې برخه کې ډېره جدي پاملرنه وکړي. د
دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې دغه ستونزې د حل لپاره عاجل اقدام وکړي او په راتلونکو ورځو کې د تیلو او غازو د بیو د لال وړېدو مخه ونیسي. په همدې حال کې د مایع غازو یو شمېر پلورونکي هم تاییدوي چې د غازو په بیو کې لوړوالی راغلی او دې مسلې د دوی په کاروبار هم منفي اغیز کړي. په کابل ښار کې د مایع غازو یو پلورونکي مصور ازادي راډیو ته وویل د تیلو او غازو د بیو د لوړېدو لامل د اندېښنې په داسې حال کې دي چې په هرات کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په وروستیو کې له ایرانه د تیلو او غازو د وارداتو د بندېدو خبر ورکړی. په هرات کې د طالبانو د حکومت د تیلو او غازو د ریاست د سوداګرۍ امیر صدیق الله منصور رسنیو ته ویلي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې له ایرانه د نیمروز، فراه او هرات د بندرونو له لارې د تیلو او غازو واردات په بشپړ ډول بند شوي. نوموړي ویلي چې مخکې به په ورځني ډول له ایران افغانستان ته 2000 ټنه تیل او مایع غاز واردېدل. که څه هم یو شمېر رسنیو د افغانستان او ایران ترمنځ د پولو د تړل کېدو خبر ورکړی، خو پرون یک شنبه د جون 15 د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت په خپل ایکس پاڼه د خبرونه رد کړي او ویلي وو چې له ایران سره ګمرکي او سوداګریزې چارې پرته له کومې ستونزې او د معمول په څیر ترسره کیږي. د ویلو ده چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د تیرې جمعې په ورځ د جون 14 وسلواله شخړه پیل شوه چې لا هم روانه ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي که د ایران او اسرائیلو ترمنځ کړکېچ زیات شي، د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګري به اغېزمنه شي. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې ایران د افغانستان له لویو سوداګریزو شریکانو څخه دی او په دې هیواد کې هر ډول ناکراری به د افغانستان په سوداګرۍ منفي اغېز وکړي. افغانستان د خپل اړتیا وړ ډېرې نفتي مواد، تیل او غاز د ایران او ترکمنستان په ګډون د منځنۍ آسیا له هیوادونو واردوي.
له خبرونو ور اخوا
یو یو شمیره افغانان د افغانستان په بیلابیل سیمو ولایتونو کې د وینې د بانکونو د خدماتو د کمښت او د نامنظم سیستم په اړه شکایت کوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې سربیره پر دې چې د کورنۍ ځینې غړي په دوامداره توګه د بیلابیلو ناروغیو ول عمل عاجلې وینې ته اړتیا لري، خو دوی په اسانه او ارزانه توګه یې نشي موندلی. د طالبانو حکومت هم روغتیا وزارت د دې خلکو د اندېښنو شکایتونو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو ځینې ډاکټران هم د ستونزو منې او د حالت د ناروغانو د ژوند د ګواښلو لامل بولي. نور تفصیل د فیروزی عزیزی په دې راپور کې اورو.
زما خپله مجور د هسپتال ته مې وستل، راوستل مې وینه نه ولې په خپل وینه ورکشل وینه ولګول، ډېر وخت نه جوړه و. دغه د وینې مشکل په افغانستان کې بیخي ډېر دی.
د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالغفار دی چې وایي د دوی په ولسوالۍ او نږدې نورو ولسوالیو کې ډیری ماشومان او ښځې د وینې په کمښت اخته دي، خو په خبره یې دوی ورته اسانه لاسرسی نه لري. د ازادي راډیو ته وویل
معروف ارغسان مشوراوک دغه سرحد ولسوالۍ باندې زیات هر ځای په دغه د وینې سیستم ګرځستنه دلته په دغه سرحد کې د وینې په کمی اخته دي. هر کښنی دغه ډېره غټه ستونزه ده په افغانستان کې. ډاکټران ګرځله دغه مریضۍ سره نه دي عیار، وسایل نه لري
د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالستار ورته ستونزه بیان کړه.
زمونږ په علاقه کې بعضې داسې مریضان شته دي چې هغوی د وینې سرطان لري او د وینې د کمښت سره مخامخ کیږي. نو دلته ډېری بیماران داسې دي چې هغوی وینې ته ضرورت یې موږ زیاتره د ولایتونو مرکزونو ته یا لویو ښارونو ته بیا موږ اعلانونه خپرو او چې دغه وینې ته ضرورت دغه وینه ډېره کله پیدا شي او کله پیدا نه شي، نو دا ډېره یوه لویه ستونزه ده زمونږ د ولسونو دپاره. او زمونږ غوښتنه دا ده چې داسې د وینې معاینه خونې جوړې شي چې هغوی د وینې ګروپونه معلوم کړي او عام جنان د وینې د ساتلو هغه ظرفیت هم ولري او بیمارانو ته د وینې د زرخ کولو هغه وړتیا هم ولري.
دا ستونزه د افغانستان په شمال کې هم مطرح کیږي. د پروان ولایت د کوی صافي ولسوالۍ اوسیدونکی مطیع الله عابد ازادي راډیو ته وویل
کلینیک کې د وینې امکانات نشته چې پیدا شي. په ټوله ساحه کې مونږ دوه کلینیکونه کوی صافي ولسوالۍ سره لرو. ولادي مشکلات چې مونږ کله مریضان وړي دي نو بیا د وینې شکل ورته ضرورت شي نه پیدا کیږي او مشکل دی ډېر. دا اوس نږدې ورځو کې مریضانو ګرځېده دا ټول ولسوالۍ کې سره خوادي خو ګرځېده وینه ورته نه پیدا کېده.
د ننګرهار او روزګان ولایتونو ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته په استولو غږیزو پیغامونو کې ورته ستونزې بیان کړي او د طالبانو له حکومت او د روغتیا نړیوال سازمان نه د وینې د بانکونو او منظم سیستم د برابرولو غوښتنه کړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې خلکو د اندېښنو او شکایتونو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ځینې ډاکټران هم دا ستونزې مني او دا حالت د خپلو ناروغانو لپاره حتی مرګونی ګواښ بولي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر اسمت اندر ازادي راډیو ته وویل
وینه د انسان د بدن یو ارزښتونکې برخه څخه شمېرل کیږي. وکه چېرته دا لنډ وخت لپاره هغه وظیفه هره برخه قطع کیږي، هغه برخه خپله وظیفه د لاسه ورکوي او پخوانی فعالیت سرته نه رسوي، چې له دې سره سره د هر انسان لپاره ستونزې پېښولی شي، حتی د انسان د مړینې سبب هم کېدلی شي.
ډاکټر اندر وایي په نورمال حالت کې هر انسان بدن ته له 5 تر 6 لیټر وین اړتیا لري، خو په خبره یې کې 2 یا 1 لیټر هم ځای سي د انسان ژوند ورسره ختمي کی. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 2 ورځې مخکې د جون په 14مه د روغتیا نړیوال سازمان د وینې د ورکړې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکسپانه خبرو کړو پیغامونو کې ټینګار کړی و چې د یو انسان یو ځل وینه ورکړه ان تر 3 انسانانو ځوان ژغورلی سي. د سازمان په افغانستان کې د WHO د استازي اډوین سینزا سلواډور په حواله ویلي و چې هر څاڅکی وینه د اړمنو کسانو د ژوند برخلیک ټاکلی سي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د ګڼو نورو روغتیایي اسانتیاو خدمتونو د ستونزو تر څنګ خلک حتی د وینې د ترلاسه کولو لپاره په ډېره لومړنۍ او سیمه ییزه توګه د وینې د کمښت او اړتیا پر مهال اعلانونه خپروي. پیریه چې ډیرای وخت په بیړنی حالت کې د پیرلو وسه هم نه لري او یې موندلای نسی چې آن د ناروغانو د تلف کېدو سبب ګرځي.
ځنه په یم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه نه ورکي چې دلته چې د زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خونه خدای ورکړی دی اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي.
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیري ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
د خوست باکلوس ولای او تو ټاکسي مترمنز د غزیدلی 8 کیلومتر سړک د جوړیدو چاره دی او بهر میشتي ځای اوسیدونکو په مال لګښت پیل شوې دي. پاسیمه کې خلک د دې سړک جوړیدو ته خوشاله دي او وایي چې د پخوا پرتلې ستونزې کمې شوې او تګ راتګ فاصله هم لنډه شوې. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د خوست د باکو لسوالی له خارګوټي بیل شوی د توتاک سمته غزیدل لار چې د غرونو او غونډیو له مسیره تیریږي د جوړولو او هوارکاری کارونه د یوزوی به هرمیشت افغان په مالی لګښت پیل شوی دی. سیموال وای لدی مخ کې توتاک ته پر غزیدل سړک باندې د موټر او ټریکټر او تاګ راتګ ستونزمن وو او مطلوب وسایونو ته پر وخت رسیدګی نشوای کولای. یو تن قومی مخاور رحیم گل مشال رادیو تو ویل
دلیار خراب نور دی موټر او ټریکټر او داسې روغ لیار نه و. نو اوس هغه خلک و چې وو چې مریضون به وو داسې میان دی به وي چې هغه به د ولادت مشکل به لرل هغه په وخت کلینیکو ته نه رسید.
د توتاک په مسیر د جوړیدون کلارې مسؤلین وایي چې تر اوسه د دې سړک په اوږدو کې د وو وشت وړو پلچکونو او د لارې په هوار کاری شپږ میلیون افغانۍ لګښت شوی او پاتې برخه باندې هم نور مالی لګښت کیږي. یو بل قومي مخور کریم محمد ویل
تقریبا مونږ اوس 1500 کوره یو کنه په میله یو چې دا مونږ دې سړک نه غاټو خلو. نو موږ ته ډېر تکلیف وو ځکه دا ډېر وریاتو ویدلو داسې په بسپیر کې بوتللو لاره خراب وه.
سیموال زیاتوی د دوی لسیمې د ولسوالۍ خارګوټی لرې نه دی خو د دې لارې د خرابوالي له کبله لس دقیقې مزل نیم ساعت اوږد شوی و او تر څنګ یې که موټرو کې بسپرلي ډېره وه نو موټر پر لپسې جمپونه واهه. یو بل ځایي اوسیدونکی انعام الله وایي
چې دې سره تقریبا زموږ کلی 1500 کورونه په مې کلی دی دا به په اسانتیا سره د ولسوالۍ بازار ته د سید ولایت بازار ته تقریبا دا سړک د جوړولو سره د نیم ساعت مزل لس منټو سره رقم شولو چې اوس موږ کولی شو لس منټونو کې ولسوالۍ بازار ته ورسې.
بل لوري ته هغه کسان چې په دې سړک کې د لاس په کار او مزدورۍ لګیا دي هغوی هم دې کار ته خوښ دي او زیاتوي له یوې خوا د خپلې سیمې سړک جوړوي او بل لوري ته ورته یوه اندازه مزد هم په لاس ورځي. یو ځایي کارګر نعمت ولی وایي
سراکو دا غلی تیریگی الحمدلله مخ روان دی مونږ ته هغه دی کور زمیناو کې برابر ده 15 روپۍ لسته وړو.
دا په داسې حال کې ده چې سموده مخ کې به هرمیشتو ځایي اوسیدونکو د پکتیا په ځاځیاریوب کې یو نسبتا مجهز او عصري روغتون همدارنګه یو ښوونځی جوړ کړ. همداشان د خوست د تڼیو ګربز ولسوالیو د لویو دروازو په جوړولو کې هم د مسافرو د مالي مرستې ونډه ډېره ده. د لوی پکتیا به هرمیشتو مسافرو خپلو وطندارو ناروغانو لپاره د وړیا درملنې ځینې پروګرامونه هم پلي کړي دي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیک هیلې تر اما د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته حضرت احمد جیرانی مل ده چې افغانستان له هرات ولایت څخه د مګه نظر دا د سي دلته هرات کې د مجتمع مخامخ شپخانه د باندې خون شپخانه کله چې یو عاجل مرز راشي د غو عاجل وینه ته ضرورت شي نو هغه د وینې سلیچا کوینه په کاري مریض ته هغه ګرځي سرګردان او دالهان د ګرځي د وینې ګروپ په لاس کې نیولی او ګرځي وینه پیدا غواړي هغه ډېر وخت څوک پیدا شي څوک نه شي پیدا. نو باید هر وخت په هر ولایت کې کفارځه کې کمپاین باید وشي او په داخلي شپخانه کې د وینې بانک په هره شپخانه کې موجود وي. نو موږ وایو دا غواړو چې هر وخت په هره شپخانه کې باید بانک خون موجود وي او هر ګروپ وینه یې پکې هر څوک پرځي وینه ورکوي. قطو سلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو همکارانو او ډیرو ګلونو اوریدونکو نبی الله زابلی له زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبري کوم. زه یو څه د ازادي راډیو اوریدونکو ته بډاګه کوم په دې خبر چې د ازادي راډیو نشرات پر مواره یعنی پر تلویزیون په پاک ساب او واضح توګه اوریدل کیږي. کله چې موږ مواره ولرو تلویزیون ولرو بیا په مواره په تلویزیون کې هغه د رادیوګانو چینل ته ولاړ سو، یا هلته سرچ کو ازادۍ راډیو، یا هم جستجو کو. نو ازادۍ راډیو که زموږ په د تلویزیون په راډیوګانو کې موجود ده، نه یې هم په جستجو کې موږ لټولی سو او ازادۍ راډیو اوریدلی سو په پاک صاف اوازې توګه. ډیره مننه و سلام د الله په امان نبی الله زابلی د پیغام د نشر په هیله.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.